سلامونه او راس په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغ څلوروشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موقع د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت خراسان څنګ یاده ایشه د سلواغ دروشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګ بهر د چاودنې مسولیت په غاړه وخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د دایشت وی اعلامیه په حواله چې د سلواغ په څلوروشتمه د ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خبره شوې و. راپور ورکړی چې ځانمرګي برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نخ کړی چې د کابل بانک څنګ بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنیه قومندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې ونور کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څنګ لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغ دروشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه د محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په شپږمه اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بی بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ترامپ د سې شنبه په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشی کېدو په مناسبت په بیان کول چې دا د خوشحالی خبر دی او مارک فوګل او د هغه کورنۍ او همدارنګ د ډونالد ترامپ ادارې ته د دې لاسترولنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ترامپ ادارې د ځانګړي استازي ادم بولر سره یو ځای د سې شنبه په ورځ ناوخته د میریلند په انډروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګي او لویدیزي غاړې لسیمو څخه د فلسطینیانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر لمخې خغلی ابو الغیز نن د سلواغې څلوروشتمه په دوبۍ کې د عربي لیگ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکو د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د اوکراین پاوز وایي د هوایی مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایی حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تن نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایی ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د 14 غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ورلګېدو خبره هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه د 2025 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شامل وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته سحا کما په دې خبري ټولګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللای دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شي. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مرک فوګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د شو منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لتورو بس
تر پایه مو ملتیا غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې ته مو بیا حمزه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې بعد د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو وختنو ته زیان ورسوي. نړیواله جنايي محکمه یا آی سی سی 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړي وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیواله جنايي محکمه په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنت پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرایلی هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې خاغلی بنټي هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنگي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللی.
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. دا محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څیړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغیزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي، د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
د ښځو د حقونو بله فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
د نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویل دي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات ککړ پر راپور کې
امکانات د افغانستان اصلا کې به مزه سرطان اجنه کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شو چې پاکستان ته ولاړ شي.
شخصن خدم به کابل چندین بار مراجعه
زغ په لڅوزل کابل تولاړم. حالت هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما توان نه درلود. په دې ورستوي کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش مده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وای د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لیري پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یو متخصص فرشتې رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په حق لپاره یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
اوس هم ورسېدلې. یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشې کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشې کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشې کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینې ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18 وخت په سپینه مړې کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12 به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت پړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیه کې بند دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18 روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18 نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبر شې لمې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادله په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله، خو دا یو نه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانی تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورن په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړ شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي د پلو ستونزو پاړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لخکرګا ښار کې ځنګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نور اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستان ستانی غوخو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زمونږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د چې منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو دی چې په ولری پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوختي وایي:
زده پرم دامي شاله درم پاسلی دو پاسلی مې خې سي د فصل مش پیدا کړی او پر دا درم پاسل کې مثال دا در باسم توان کړی دي. مش کوم ملکان خالګي معنا دوغني کاروبار نو پراغلی ز زره وسل لاس دوغني کدار ماره ولی په دوه کې شته یو ځم په دغه دي و دې شوه د سلوي شپوسوله په دې باندې دا پات ګرځو چې بیا دا وایي د کندار تم ژوندونه ول دغه زره اتله کټنانو کټنانو راتله چې هر کټنې په 5000 په نشته وغو د مثال ته خپل غدي کټنان ولې د بستیا پرتی چې پاره یې لاج نه وسو 2000 2500 په شاخه هغه سې کړي چې یو مخمل دار شو موږ هم دا و ته غوږ ول چې په معنا دیوانان خل له او بل کې و کول مې خپل خپل ولې دالته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونو یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغه هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او د غراز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلي، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دي. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداری او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو تختر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دروښته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناشته کې وویل
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابل جرمونو په تور نیول شوی. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې پاک سوه یو بیلابل فزیه سب کړی دي. دور سو څلور نوي تنه مجرمینه د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور پنځه سوه نوي تنه، د قتل په تور سل تنه، د کاچاک په تور وشپېته تنه، د بریکاری په تور درې اویا تنه، د رشوت په تور دوه تنه، د غصب په تور دیارلس تنه، د اختار په تور یوولس تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور درې شپېته تنه، د وهلو ټکولو په تور یو سل پنځه څلوېښت تنه، د انسان تختونی په تور یو لستنه، د والدینو د شکایت په تور درې دیرشتنه او دوه سوه څلور څلوېښتنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامې وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنی قومندانې د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
راپورونه مول ازادي رادیو نه اوریدل مننه چې تر دې د ملمو سره وي وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میلم خبرونه لړو، خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته د غواوري برتره ګرځو.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له شاروالي نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. مزاحمت کرے خو حیران سڑے پاتے سے سیدھا با آخر بدلتا دا حالات سنگ کی گی. نو دا مغلم سیرانو چہلا داد سے دیکھ دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کیا او د ملک د ترقی خواته بوزي. بس خوشاله اوس.
سلام زده را ده کارتون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات باز خلق نه غواړي د چونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو ټول پښتنه اوس کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پښتنه اوس بس اکثریت خلکو ته وایي خلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو، اوریدونکو، دا په افغانستان کې ډیره بیوزدي ده. خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یو ګولې، د یو مړی، د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په درې سوه په څلور سوه کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څانګې ادایش د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څانګې بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د ادایش د یوې اعلامیې په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماق ټلګرام چینل کې خپره شوې وه، راپور ورکړی چې ځانمرګې برید ته د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څانګې بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. کاغلی ټرمپ د سه شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې د فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کلونو وروسته د هغې خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث د ابوالغیث وای د غزې د ترانګ او لویدیزي غاړې لسیمو څخه د فلسطینیانو بې ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر لمخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې طرحې په ګډون پاړه ویل چې د غزې اوسیدونکو د بل ځای ته کړه شي. هغه ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د خزو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیز زراویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځلاله کومخ کی چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا ورسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیان نوې سو. زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې ولې دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تروسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دی برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا داسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، داسې یو ګنګوسې او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسئ
ان شاء الله، مننه تاسو له حضرتنا.
Thank you. آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو